The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د نهه ورځ کال 2019 د اگست میاشتې شپږم نیټه ده په پاکستان کې وخت شوی دی د سهار 8 بجې افغانستان کې 8 بجې شوی او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګولبرس او د شپې 11 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نیمه غنټې د خبری خبرونه کې اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د هندوستان قام پرست حکومت د خپلې ولکې لاندې کشمیر کې د اولسیز راهسې دغه سیمې ته ورکړل شوی خپلواکه حیثیت ختم کړی دی چې له وجې د هندوستان په دغه مسلمان اکثریتي سیمه کې د ځوابي رد عمل یې راپارېدلې دي د قطر پایتخت دوحه کې د امریکې او طالبانو استازي د افغانستان 18 کلن جنگ ختمولو لپاره یو تړون ته رسېدو لپاره د ایجنډې په مهمو ټکو باندې سلا کېدو ته نږدې ښکاري او افغانستان لپاره د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان ویلي د افغانستان روانې جګړې د حل او د افغان طالبانو د خبرو اترو میثاره بسو کې پاکستان مهم رول لوبولی دی او څوک شي د خبرونو تفصیل ته د هندوستان قام پرست بی جے پی حکومت خپل ولکې لاندې کشمیر کې د اوبو لسیدو راهسې د غاسمی تا ورکل شوی خپلواکه حیثیت ختم کړی دی چې له وجې د هندوستان په دغه مسلمان اکثریتي سیمه کې د ځوابي رد عمل یې راپارېدلی دی په هندي کشمیر کې په غټه کچه د امنیتي ګامونو پورته کولو سو ګنټې وروسته د هندوستان د کورونا چارو وزیر امیت شاه پارلمان ته د ګل پورز ویلي چې صدر د کشمیر لپاره د درې سبا اویایم آرټیکل یا ماده ختمولو صدارتي حکم لاسلیک کړی دی د دغه مادې لاندې د کشمیر ریاست سره د ځان لپاره خپل قانونونو جوړولو اختیار ورکړل شوی او د خارجه چارو دفاع او مواصلاتو نه علاوه ورته د ریاست په ټولو چارو کې ازادي وه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هندوستان دغه ګام د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو ښکاره خلاف ورزي ده د پاکستان خارجه دفتر ویلي د هند حکومت یو اړخیزه ګام د کشمیر لانجمن حیثیت بدلولی نشي د قطر پایتخت دوحا کې د امریکې او طالبانو استازي د افغانستان 18 کلن جنگ ختمولو لپاره یو تړون ته رسېدو لپاره د ایجنډې په مهمو ټکو باندې سلا کېدو ته نږدې ښکاري د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په ټویټر باندې ویلي د طالبانو سره د افغانستان د سولې په خبرو کې دوی ډېر ښه پرمختګ کړی او زیاته کړې د هغه ډله اوس د طالبانو سره په تکنیکي خبرو او مهمو ټکو عملي کولو لپاره په کار ګامونو او طریقه کار په سر خبرې کوي افغانستان لپاره د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان ویلي د افغانستان روانې جګړې د حل او د افغان طالبانو د خبرو اترو میز ته راوستو کې پاکستان مهم رول لوبولی دی د وایس اف امریکا آشنا څنګه سره په یو ځانګړې مرکه کې د پاکستان سفیر هیله څرګنده کړې چې په دوحه کې د امریکې او طالبانو ترمنځ روانو خبرو اترو کې دواړه اړخه د سولې یو تړون لاسلیک کولی شي نوموړي ویلي چې د امریکایانو سره د رښتونی او ګټورو خبرو لپاره طالبان هڅولي چې دغه خبرو اترو ته کینی د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ 13 ورځ په ټیکساس او اوهایو ریاستونو کې د دوه وسلوالو لخوا په غټه کچه د عامو خلکو د وژنو وروسته ژمنه کړې چې په ملک کې په غټه کچه د وژنو مخنیوي لپاره به په سمدستي توګه ګامونه پورته کوي او په ښکاره یې د وایټ سپرمیسي یعنې د سپین پوستو امریکایانو ځان د نورو خلکو نه بره حسابولو غندنه کړې د مولدو وسلو اخستو په وخت اخستونکو تنانو د سختې کتنې لپاره هم غږ کړی دی ډانلډ ټرمپ د ګلپورس پوایټ هاوس کې دا خبرې په داسې حال کړي چې د ټیکساس ریاست په الپاسو ښار او د اوهایو ریاست په ډیټن ښار کې په 14 کینټو کې دننه په دوه ځان ځان له پیښو کې دوه وسلوالو کسانو 1 کسان وژلي او په لسګونو نور یې ژوبل کړي دي خو نوموړي د وسلو کنټرول کولو لپاره د قانون جوړولو کومه خبره نه ده کړې کوم چې په خودکاره وسلو باندې بندیز لګولو لپاره اواز پورته کوونکي مایوسه کړي دي او شمال کوریا روانه هفته د امریکا او سویل کوریا ترمنځ شروع کیدونکو پوځي مشکونو په جواب کې نن سهار وختي د میزایل تازه تجربه کړې دي د سویل کوریا په ګډه ځواکونو یو بیان کې ویلي شمال کوریا د خپل ملک غربي برخې د سویلي هوانګای صوبې نه د میزایل تجربه کړې
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د هندوستان قام پرست حکومت خپل ولکې لاندې کشمیر کې د اوو لسیزو راهیسې د غاسمی ته ورکړل شوی خپلواکه حیثیت ختم کړی دی او د کشمیر پخوانی دوه وزیر اعلیګان یې په خپلو کورونو کې نظر بند کړي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هندوستان دغه ګام د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو خلاف ورزي بللې ده او خارجه دفتر یې ویلي دي چې د هندوستان یو اړخیز ګام د کشمیر لانجمن حیثیت بدلولې نشي. نور حال پی د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د هندستان د حکومت د دغه فیصلې سو ساترستو هم تیر ورځ د کورونو چارو وزیر امیت شاه پارلیمان ته ویلي چې صدر د آئین درې سوه او یایم آرټیکل یا ماده د ختمولو فیصله لاسلیک کړي. د کم ګام سره چې د هند د ولکې لاندې کشمیر نیم خپلواکه حیثیت ختم کړی شوی دی. د دغه ماده لاندې یاد ریاست د خپل قانونو جوړولو او د خارجه دفاعي او مواصلاتو یا رابطو د معاملو نه علاوه په ټولو معاملو کې خود مختار وو. د دې سره سم د هندستان حکومت هم په کشمیر کې د جیدادونو په اغستلو باندې لګیدل بندیز هم پورته کړی دی چې ورسره اوس هندستانیانو ته د غلطه د اوسېدو ځمکې اغستلو او ځایي حکومتي نوکرو کولو اجازه ملو شوي. هم تیر ماښام د ملیشیا وزیر اعظم مخاطیر محمد سره د ټلیفون د لارې د خبرو اترو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په یو بیان کې ویلي چې دغه ګام د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د قراردادونو په ښکاره سرغړونه ده. د یادونې وړ ده چې کشمیر د هندستان او پاکستان ترمنځ تقسیم دی. خو دواړه هیوادونه یې دعوه کوي چې له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دریو کې د دوو جنګونو او د تاوتریخوالي سبب هم جوړ شوی. د پاکستان خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي چې د هندستان د حکومت لخوا د دغه یو اړخیزه ګام سره د کشمیر لانجمن حیثیت نشي بدلېدلی. د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د هند کشمیر په اړوند پریکړې پر ضد به پاکستان د ملګرو ملتونو امنیتي شورا او اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی سره رابطه کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن تر مخه د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری انټونیو ګوتیرس هم تیر ورځ په هند او پاکستان د صبر یا زغم نه د کار اغستلو غږ کړی دی. ویان ویلي چې د ملګرو ملتونو امن ساتونکي په کشمیر کې د پاکستان او هندستان ترمنځ د یوې ډزبندۍ څارنه کوي او زیاته کړې ده چې ورته په ایل او سی باندې مخ په زیاتې پوځي حرکت راپور کړی شوی دی. د امریکا د خارجه وزارت یو ویان مورګن اورټیګس ویلي چې امریکا په جمو کشمیر کې د حالاتو د نږدېونه څارنه کوي. نوموړي اورټیګس ویلي چې دوی د گرفتارو د راپورونو په اړه فکرمند دي او په ټولو اړخونو د ایل او سی یا لائن اف کنټرول سره د امن او ثبات پر ځای ساتلو غږ کوي. په پاکستان کې د سرخار اسلام آباد او کراچۍ په شمول په ګرد هیواد کې احتجاجونه شوي. د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي بھارتیا جناتا پارټي چې د اوږدې مودې راهیسې دغه فیصلې لپاره زور ورکړو د دغه سیاسي ډلې قانون جوړونکو د دغه فیصلې د یو تاریخي فیصلې په توګه هرکلی کړی دی. د کشمیر په اړه هندستان دا تازه پریکړه په داسې حال کې کړی ده چې په وروستو کې پاکستان او هندستان دواړو په یو بل د پولې د سرغړونو تورونه لګولي دي. هند تور لګوي د پاکستان لخوا کشمیر ته تونلاري اړوي خو پاکستان دغه تورونه رد کړی دي. د پاکستان نه علاوه د هندستان د ولکې لاندې کشمیر پخوانی وزیر اعلی محبوبه مفتی هم د هند دغه پریکړه غندلې او تیر ورځ یې د جمهوریت لپاره یو تور ورځ بللې ده. یو بل پخوانی وزیر اعلی عمر عبدالله هم ویلي د هند دغه پریکړې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. راپور نوایي له دې وړاندې هند خپل ولکې لاندې کشمیر کې یو سل څلور څلوېښتم ماده پر ځای کړې وه چې په جلوسونو یې بندیز لګولی او د کشمیریانو مشران محبوبه مفتی عمر عبدالله او سجاد لون یې نظربند کړی دي. راپور نوایي چارواکو په سرینګر کې د خلکو په ګرځېدو هم بندیز لګولی او په علاقه کې یې موبایل ټیلیفون او انټرنیټ بند کړی دی.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی اوزو چونډوال او سیمیز مطبوعاتو کې د سیمو درنې په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
په هندوستان کې د وزیر اعظم نریندرا مودي حکومت د جمو او د کشمیر لانجمنې سیمې لا د هندوستان په آئین کې د ورکړې شوې خصوصي آئینی حیثیت د ختمولو لپاره انتظامی او پارلماني اقدامات شروع کړي دي. خو پاکستان د پاکستان د ولقیلان دی کشمیر او خپل د هندستان د ولقیلان دی کشمیر کې خلکو د هندستان د حکومت د فیصلې خلاف سخت رد عمل خودلې دی. د دنیا د زیاتره ملکونو په اخبارونو کې کشمیر کې د جاری ناقلارۍ په حق لا مختلف قسم مضمونونه، رپورټونه او تجزیې خوري شوي دي. د هندستان آنلاین خریدونکي میگزین دی وایر کې د جمو او کشمیر د آئینی حیثیت د بدلولو په حق لا د هندستان د حکومتي اقداماتو په موضوع یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته د هندستان په آئین کې یوازې جمو او کشمیر ته نه بلکې لسو نورو ریاستونو ته هم خصوصي اختیارات ورکړی شوی دي. جمو او کشمیر او یو شمیر نورو هندوستانی ریاستونو ته دا خصوصي اختیارات او مراعات د آئین د 318 او د 301 شقونو لاندې ورکړی شوی دی. د جمو او د کشمیر د آئین ساز اسمبلی د جوړېدو نه پس دیتا دا اختیار ورکړی شوی و چې د جمو او کشمیر د ریاست په حق لا د هندوستان د آئین د شقونو په کشمیر د لاګو کولو سفارش هم کولی شي یا 301 آئینی شق ختمولی هم شي. د جمو او د کشمیر آئین ساز اسمبلی وروستو ځان له خپل آئین جوړ کو او خپل وجودی ختم کو، خو د هندوستان د آئین د 301 شق د ختمولو سفارش یې ونه کو. په دې سبب د جمو او د کشمیر په بابله د هندوستان د آئین 301 شق د هندي آئین یو مستقل جز پاتې شو. د آئین د دې شق او ورسره د 15 ای شق تر مخې د هندوستان د ولقی لاندې د جمو او د کشمیر خلکو ته د بیلو قوانینو لاندې د ژوند تیرولو حق حاصل دی چې پکې د شهریت، د مال جایداد، د ملکیت او نور ټول بنیادی حقونه حاصل وو. د آئین د دې شقونو تر مخې د هندوستان د نورو ریاستونو خلکو ته په جمو او کشمیر کې د جایداد اخیستو حق حاصل نه دی. په کال 1947 کې د هندوستان او د پاکستان د جوړېدو په موقع د برصغیر نور ریاستونو ته هندوستان یا پاکستان کې د شاملېدو اختیار ورکړی شوی و، خو جمو او کشمیر د آئین د 301 شق لاندې هندوستان سره شامل کړی شو. 301 آئینی شق په کال 1950 کې نافذ کړی شوی و. د دې تر مخې جمو او کشمیر ریاست د هندوستان د آئین نه بهر و. جمو او کشمیر ته د خزانې، دفاع، خارجي معاملو، د مواصلاتو نه بغیر نور ټولو محکمو د پاره د خپلو قوانینو جوړولو اختیار حاصل و. جمو او کشمیر ریاست ځان له خپل بیل بیرغ جوړ کړی و، ځان له خپل آئین هم جوړ کو، او بهرنو کسانو باندې کشمیر او جمو کې د جایداد په اخیستو د بندیز لګولو له وجې د هندوستان د نورو سیمو د خلکو نه ځان له یو جدا حیثیت پیدا کړی دی. په کال 1950 کې د هندوستان د یو صدارتي فرمان تر مخې د آئین 15 ای شق نافذ کړی شو. په دې کې 301 شق کې د ذکر شوو زړو خبرو د جاري ساتلو وینا شوې ده. البته په دې کې د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې مقامی قانون سازانو ته اختیارات ورکړی شوي دي چې د جمو او د کشمیر د مستقل استوګن د حیثیت وضاحت کولی شي. په دې کې د جمو او کشمیر نه بهر خلکو باندې جمو او کشمیر کې د ځمکو په خرید نور زیات بندیزونه ولګولی شول. دا قسمه خلکو باندې سرکاري ملازمتونه هم بند کړی شول. د 15 ای آئینی شق لاندې د جمو او کشمیر استوګنې هغې ښځې د جایداد د حقونو نه محرومه کړی شوې کومې چې د جمو او د کشمیر ریاست نه بهر چاپردي سړي سره واده وکړي. دا شرط د دغه قسمه ښځو د بچو د پاره هم دی. خو نن یعنی د اګست په 15 نیټه د ګل په ورځ د هندوستان د کورنو چارو وزیر امیت شاه د پارلیمان په راجیا سبا کې د هندي آئین د 301 شق د ختمولو دپاره یو قرارداد وړاندې کړی دی، او دا شان د جمو او کشمیری د هندوستان د وفاق د یوې اکایه جوړولو په لوري لومبی قدم پورته کړی دی. دی وایر میگزین د خپل معلوماتي رپورټ په سر کې لیکي چې د هندوستان په پارلیمان کې جمو او کشمیر ته په هندي آئین کې د ورکړی شوي خصوصي حیثیت د ختمولو په غرض د نریندرا مودی د حکومت په اعلان سیاسي پارټو او عام اولس مختلف قسم رد عمل ښکاره کړی دی. رپورټ لیکي چې د آئین د 301 او د 15 ای شقونو تر مخې د هندوستان د ولقی لاندې د جمو او د کشمیر سیمې ته او د آئین د 301 شق لاندې مهاراشترا او ګجرات ته خصوصي حیثیتونه ورکړی شوي دي. د آئین دا دواړه شقونه په کال 1950 کې د هندوستان د آئین د منظورۍ د ورځې نه د دې برخې جوړې شوي دي. د هندستان د ولقی لاندې جمو او کشمیر له د هندستان په آئین کې د ورکړې شوي خصوصي حیثیت په حق له د خبرونو د مشهور چینل د الجزیره په ویب پاڼه هم یو تفصیلي رپورت چاپ شوی دی. الجزیره د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د وزیر اعظم نریندرا مودی د حکومت په دې اقدام په ګرد جمو او کشمیر کې خلک ډیر په تو سوخت کې لارو کوڅو ته راوتي دي. د هندستان دې اقدام ګاونډي ملک پاکستان کې هم لویا عوامی ناقلاری راپورته کړې ده. الجزیره لیکي چې د کورنو چارو د وزیر د امیت شاه لخوا هندي پارلیمان کې وړاندې کړې شوې قرارداد کې پارلیمان ته ویلې شوې دي چې د هندستان صدر د آئین د 300 شق د ختمولو لپاره په یو صدارتي فرمان د وړاندې نه دستخط کړی دی او داشان د تیرو او یو کالو راسي جمو او کشمیر ته په آئین کې ورکړې شوې خصوصي حیثیت ختم کړی دی. الجزیره لیکي چې د هندو قوم پرسته بھارتیا جنتا پارٹی حکومت په ایوان کې دا یو قانوني مسوده هم پیش کړی دا په کومه کې چې د جمو او د کشمیر په دوه بیلو بیلو یونین یا وفاقي سیمو کې د تقسیمولو تجویز شوی دی چې نیغ په نیغه به د نوي ډیلی د حکمرانۍ لاندې راشي. د جمو او د کشمیر په وفاقي سیمو کې به د هندوانو د اکثریت جمو علاقه هم شامل وي چې ځان له به خپل قانون ساز اسمبلی وي. رپورٹ زیاتی چې د هندوستان په لداخ سیمه کې د بود مذهب منونکو اکثریت ته خو دغلت شیا مسلمانان هم په لوی شمیر کې میشته دي. د موجوده حکومتي اقداماتو تر مخه به لداخ هم یو وفاقي سیمه وګرځي خو خپل اسمبلی به نه وي. الجزیره په خپل ویب پاڼه چاپ شوی رپورٹ کې دا هم لیکلی دي چې د هندوستان د ولقی لاندې جمو او کشمیر کې د تیرو سورزو راسې د راپورته الغو تلغو وروستو د اتوار په شپه ټول ټلیفونونه انټرنیټ او کیبل نیټورک په مکمله توګه بند کړی شوي دي او هندوستان پلوه سیاسي مشران هم د کور دننه بندیوان ساتلی شوي دي. الجزیره د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې پاکستان د جمو او د کشمیر په بابله د هندوستان د حکومت اقدام یو غیر زموار او نامعقوله اقدام بللی دی. د پاکستان د خارجه چارو دفتر خپل یو بیان کې ویلی دي چې پاکستان به د هندوستان د غیر قانون اقداماتو د مخنیوي لپاره هر ممکن لاس خپي خوځي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت په بیان کې د هندوستان د حکومت د اعلان په سخت ټکو کې غندنه شوې ده او د جمو او د کشمیر په بابله د هندي حکومت ټول اقدامات رد کړی دي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د قطر پایتخت دوحه کې د امریکا او طالبانو استازي د افغانستان اتلس کلن جنگ ختمولو لپاره یو تړون ته رسیدو لپاره د ایجنډې په مهمو ټکو باندې اصلاح کې دوه تنې زیخ کاری او اوس دغه مهمو ټکو په عمل کولو باندې اخیری کار کوي. وایس اف امریکا رپورټ په تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې ستر پرمختګ شوی دی. د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ قطر کې د خبرو په اتم پړاو کې ناسته د تیر خالي له ورځې شروع شوې او هڅه کیږي چې کومې لوزنامې ته ورسي. د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې 18 کال یې شوی. د طالبانو لخوا غوښتنه کیږي چې تمام خارجي عسكر به له افغانستان څخه وځي او امریکا غوښتنه کوي چې طالبان ضمانت ورکړي د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد د ترخګرو لخوا نه کارول کیږي. دویمه دا چې د افغانستان حکومت سره به خبرو اترو ته کینی او په ملک کې به ډزبندي عملی کوي. زلمی خلیلزاد ویلی دی چې له تیرې هفتې راهیسې په کابل کې د غوره پرمختیا او پر اساس یې دوها قطر کې څو ورځې تیرې کړې دي چې طالبانو سره د لوزنامې په پاتې جزئیاتو خبرې سرته ورسول شي. دې زیاتوي چې د خبرو اترو په پای کې په دې شرط خبرې شوې چې د افغانستان څخه به خارجي پوځ بهر کیږي او په دغه موضوع ګټور بحث شوی دی. د افغانستان طالبانو لخوا خبرو کې په پرمختګ باندې کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. هغلی خلیلزاد ویلی دی چې د افغانستان د سولې پروسې لپاره نور د نړیوالې ټولنې څخه د مرستې ترلاسه کولو په غرض دی نوې دلی ته تللی و. د امریکا او طالبانو ترمنځ که کوم جوړجاړی کیږي نو دا به د افغان صدر اشرف غنی د حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرو اترو ته هم لاره هواره کړي اگر چې طالبان د افغانستان حکومت غیرقانوني بلي. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټ پیغام کې ویلي چې زما د ډلې او طالبانو د نمائندګانو ترمنځ به د څلور برخو لوزنامې د کومې لپاره چې زما ټاکنه شوې او د هغې را په دې خوا مو پرې کار کړی د عملي کولو لپاره په تکنیکي اړخونو او په کار میکانیزم باندې په تفصیل سره نور هم بحث کوي. د زیاته کړه د لوزنامې په تفصیلي اړخونو صلاح کېدل انتهایی ضروری دي. د لوزنامې څلور اړخونو کې یو د افغانستان څخه د خارجي عسکرو وتل، طالبان به ضمانت ورکوي چې په افغانستان کې کوم ترخګر پناه ونه لري، د افغانانو ترمنځ خبرو کې به شاملېږي او ډزبندي به عملي کوي. امریکا غواړي په افغانستان کې د طالبانو سره د روانې میاشتې تر 28 نیټې صدارتي ټاکنو نه وړاندې د سولې لوزنامه لاسلیک کړی شي. تیره هفته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته په سپینه ماڼۍ کې ویلي وو چې طالبانو سره خبرو کې غټ پرمختګ شوی دی او موږ لا هم په دې باندې بحث کوو. امریکا ویلي د دوی د افغانستان څخه د پوځ ویستلو عمل به د شرایطو لاندې مرحلهوار کیږي، خو طالبان تکرار کوي چې خارجي عسکر به د خپلو وعدو سره سم بهر کیږي. واشنگټن غواړي چې د طالبانو سره د سولې وروسته به طالبان د افغانستان د حکومت سره هم سوله کوي. افغانستان حکومت د طالبانو سره خبرو اترو لپاره خپل د نمائندګانو یو ډله هم جوړه کړې ده، کوم چې امکان دی د روانې میاشتې په پای کې طالبانو سره نیخ په نیغه خبرو ته کینی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې تیره میاشت په افغانستان کې مرګ ژوبله بیا د روان کال په اوله کې لږ د قلاري وروستو سیوا شوې ده. د جولای په میاشت کې 1500 عام ملکی کسان د تشدد په پیښو کې وژل شوي دي، کوم چې کال 2019 کې خونړۍ او د کال 2018 را په دې خوا تر ټولو زیاته خونړۍ میاشت وه.
در وایس اف امریکا ریډیو دی افغانستان لپاره د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان وایي د افغانستان روانې جګړې د حل او د افغان طالبانو خبرو اترو میز سره بسو کې پاکستان مهم رول لوبولې دی. مولي دا خبرې د وایس اف امریکا آشنا سانګي سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي. دغه مرکه نور حال تاسو زموږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
په کابل کې د پاکستان سفیر زاید نصر الله تیر ورځ د وایس اف امریکا آشنا سره په یو ځانګړي مرکه کې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحا کې روانو خبرو اترو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو او په سیمه ییزو حالاتو د یو شمیر پوښتنو ځوابونه ورکړي. ښاغلی زاهد نصر الله ویلي د افغانستان روانې جګړې د حل او د افغان طالبانو د خبرو اترو میز ته راوستلو کې پاکستان مهم رول لوبولې او څو سوارې افغان حکومت د خپلو دغه هڅو خبر کړي هم دي.
Yes, Pakistan is playing a very effective role for promoting
د پاکستان سفیر دا هله هم سرګن کړی دا چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو خبرو اترو کې امکان دی را روان او نه د سورې تړون لاسلیک شي. نو موړي په خپل خبرو کې دا منلي چې پاکستان په افغان طالبانو محدود اثر لري، خو دا اثر په بد معنی نه دی، بلکې دا د دوه هیوادونو د خو اړیکو د اهمیت یو اړخ دی. د پاکستان او افغانستان اړیکو په اړه د وی پښتنې په جواب کې نو موړي ویلي چې د پاکستان موجوده حکومت د خارجه چارو وزیر خپل لومړی سفر تیر کال د سپتمبر په میاشت کې هم د افغانستان نه پیل کړو او د دغه وروستو سو سو واري د کابل سفر کړي چې افغان حکومت د پاکستان لخوا د افغان سولې لپاره پورته شوی ګامونو نه خبر کړي. نو موړي د سولې لپاره پورته کړي شوی ګامونو کې د پاکستان لخوا د افغان طالبانو مشر مولا عبدالغنی برادر د خوشی کولو خبره هم کړي او زیاته کړي دا چې نو موړي د محل په دوه حکې د طالبانو د دفتر مشر کوي، خو نو موړي زیاته کړي دا چې دوی په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر لږ یا محدود اثر لري، خو زیاتی چې په افغانستان کې د راتلونکي حکومت جوړېدل، په افغان ټولنه او حکومت کې د طالبانو ورګډېدل د دغه ټولو فیصله به په خپل د افغانستان ولس کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا د افغان طالبانو سره د رابطو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې پاکستانی سفیر زاهد نصر الله ویلي چې د افغان طالبانو سره د پاکستان رابطې هماغه شان دي لکه څنګه چې نور سیمه ییز هیوادونه لکه روس، چین، ایران، ازبکستان او یو شمیر نور ګاونډي هیوادونه لري. نوموړي دا هم منلي چې د افغانستان سره د کال 1901 اتیایم راسه د پاکستان اړیکې او بیا په پاکستان کې تر 2 میلیونه پورې میشت افغان کډوالو له کبله پاکستان د افغانستان سره جدا اړیکې لري. د قطر په سرخار دوحا کې د افغان طالبانو امریکایي استازو ترمنځ روانو خبرو اترو کې د پاکستانی پلاوی پاړه د وی پښتنې په جواب کې ویلي چې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان پلاوی نشته.
نو فارمل ډیلیګیشن هاز بین سنت ان دټ ریسپیکټ.
And you are watching and following these talks?
Yes, obviously we as a regional country.
نوموړي زیاته کړې ده چې دا مهال په دوحه کې زموږ کومه رسمي ډله نشته، خو دا یې منلې ده چې دوی د قطر د خبرو اترو ته د نږدې نه ګوري، ځکه پاکستان د افغانستان تر ټولو نږدې او مهم ګاونډي هیواد دی. په افغانستان کې د پاکستان سفیر دا خبرې په داسې مهال کړي چې دا مهال په دوحه کې د افغان طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې خبرو اترو د اتم پړاو په درېم ورځ هم خبرې اترې شوې دي. په قطر کې د طالبانو د ډلې یو غړي عباس تانکزی امریکا غږ ته ویلي چې د نورو خبرو ترڅنګ د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په نیټه هم خبرې شوې دي، خو نوموړي په دغه اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی او زو شام ته هلته کې د شام یا سیرین ډیموکراتیک فورسز په امریکا باندې غږ کړی دی چې په دغه سیمه کې په اتحادي هیواد ترکی باندې هم زور راوړي چې خپل یو مثبت رول ولوبوي، او د دې تر څنګ هغه ډلې چې ترکیې تندره به ډلې ګرځوي د هغې پر ضد هم کوم داسې ګام پورته نه کړي چې په سیمه کې د بې ثباتۍ سبب وګرځي. رپورټ پې د وایس اف امریکا تاسو زموږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د شام ډیموکراتیک ځواک جنرال کمانډر مظلوم عبدی وایس اف امریکا سره په امریکا کې وویل دوی تمه لري چې امریکا به د شام شمالي برخو کې د روان جنجال اوارولو کې مهم رول ولوبوي. هغه وویل موږ باور یو چې امریکا طاقت لري چې ترکیه کانې کړي چې موږ په ضد ګواښونو ته د پای ټکی کښېږدي. ښاغلی عبدی زیاته کړه امریکا د ناټو اتحادي مشري کوي او هم له دې امله امریکا په ترکیه خپل قوت کارولی سي. اوی هم له دې سره امریکا د شام ملیشا عسکرو سره د داعش ډلې ته ماتې ورکولو په سر مضبوطی اړیکې لري، نو ځکه امریکا د دواړو خواوو دریس په ښه توګه پیژني او هم د دې جوګه دی چې د جګړې مخه ونیسي او ټولې خواوې سره یو ځای کړي. د شام ملیشا عسکر د کردانو په مشرۍ نظامی اتحاد دی چې د داعش په وړاندې مبارزه کې د واشنگتن ملګری دی. کورد ملیشا عسکر د کوردانو په مشرۍ نظامی اتحادیه ده چې د داعش په وړاندې مبارزه کې د واشنگتن اتحادیه دی. د اونیو رئیس ترکی شام سره په پوله خپل ځواک جمع کړی چې له وجې یې داسې ښکاري د امریکا په ملاتړ کوردي ملیشا عسکرو باندې د برید پلان لري، کوم ته چې ترکی ترهګره ډله وایي. ترکی د کورد ملیشا عسکر یا SDP او YPG ترهګره ډله ګڼي چې وایي په ترکی کې میشت یا PKK یا د کوردستان ورکرز پارټۍ سره تړاو لري چې د لسیزو راهیسې د ترکی ځواکونو سره جنګیږي. امریکا او اروپا PKK یوه ترهګره ډله ګرځولې ده، خو د امریکا د PKK او YPG ترمنځ توفیر کوي او په شام کې د داعش ډلې په ضد جګړې لپاره YPG یا کورد ملیشا عسکر ته فوزي مرستې ورکوي. امریکا په شام کې د کورد ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې هم خپل موجودګي ساتلې ده چې د داعش په ضد مبارزه کې مهم رول لوبولی. د امریکا د دفاع وزارت تر مخه 2000 امریکایي ځواک هغلته شتون لري، که څه هم د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ دا شمیر 300 ته د راکمولو ژمنه کړې. امریکا او ځایي کورد ځواکونو ترمنځ ملګرتیا د داعش وسلوالي شاوخوا سیمو څخه او د دوی د دارو خلافه راکا څخه په شا تمبولو کې بریالي سوي دي چې د کال 2014 راهیسې قبضه کړي وو. شش کال د مارچ په میاشت کې داعش وروسته له هغه مات سو چې په ختیځ شام کې خپل مرکز د لاسه ورکړو. ښاغلی عبدی وایس اف امریکا ته ویلي چې د ترکیه او شام کوردي ډلو ترمنځ د وروستۍ تاوتریخوالي له وجې څخه داعش تندره وه له مشرقي شام کې د کوردي ملیشا عسکرو په ضد بیرته د برید کولو جوګه سوي او وایي چې د داعش ډله به د ترکیې مداخله څخه ګټه پورته کوي. هغه زیاته کړه که چېرې له ترکیې سره جګړه پیل سي نو زموږ ځواک سره به بله لاره نه وي سوای چې د ترکیې سره نږدې پولو څخه هم لرې سي. هغه وویل زموږ لومړیتوب به د ترکیې څخه ځان ساتل وي او دا په حقیقت کې داعش تندره وډلې ته بیرته هغه سیمو کې د راتګ ځای او لاره پیدا کوي کوم چې موږ ځینې نیولې وه، او وایي چې داعش به بیرته خپل خلافت اعلان کړي. دا په داسې حال کې چې د ترک صدر رجب طیب اردوغان د اتوار یا یکشنبې په ورځ د شام شمالي سرحد سره چې د کوردي ملیشاو عسکر تر کنټرول لاندې ده د عملیاتو کولو ګواښ کړی.
ګران اردن کوم پتی زبان د وایس اف امریکا ریډیو د نن سهار د درې منټو د خبرونه سرتره سی کی ز محمد اکرام تاسو نه اجازه پړم تعالی پمان.